لس بجې شوې د دې خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه خبرونې ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې لنډ خبرونه او څو راپورونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د بشري مرستو په بهیر کې مداخله کوي او په دې اړه یې خپل اندېښنه د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی په خپل وروستۍ کتنه کې د بشري مرستو په اړه مفصلي خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي چې ځان د ژوند لومړنی توکي برابر کړي. د امریکا حکومت په داسې حال کې په بشري مرستو کې د طالبانو د مداخلې خبره کوي چې تر دې مخکې هم د عامو خلکو له لوري شکایتونه شوي وو چې بشري مرستې بېوزلو کسانو ته نه رسیږي. د خوست د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اکثرو خلکو کورونه د تېرې اونۍ په زلزلې کې ویجاړ شوي او دوی لا هم د مرستو په تمه دي. د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي اوس په خیمو کې ژوند کوي. د تېرو زلزلو له امله په پکتیکا او خوست ولایتونو کې شاوخوا 3000 کورونه نړېدلي او د ملګرو ملتونو په وینا تر 3,22,000 زیات خلک زیانمن شوي دي. د خوست عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې یوازې په سپیرې ولسوالۍ کې 6 تنه مړه شوي او 1,300 تنه نور ژوبل شوي دي. په دې ولسوالۍ کې د نړېدلو کورونو شمېر 1,500 ته رسېږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سر له نن شنبې هغه افغانان چې په ایران کې د اقامت اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. دغه وزارت ایرانیانو ته هم خبرداری ورکړی چې هغو افغانانو ته کار ورنه کړي چې د اقامت اسناد نه لري. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه ایرانیان به تر 6 میاشتو په بند محکوم شي چې بې اسناد افغانان په کار وګماري. د ایران حکومت تر تېرې 5 شنبې ورځ چې د سرطان نهمه وه افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې په سرشمیرنه کې برخه واخلي. خو له دې سره سره ایران تر یادې مودې وړاندې هر ورځ سلګونه افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. د تېر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1 میلیون افغانان ایران او 2.5 لکه پاکستان ته کډوال شوي دي. د امریکا حکومت بې له دې چې اعلان وکړي د هغو کسانو لپاره چې غواړي د بشري خواخوږۍ پر اساس د امریکا په متحده ایالاتونو کې پناه واخلي د شرایطو قوانین پراخ کړي دي. د سی بي اس تلویزیون د راپور له مخې د بایډن ادارې دا کار وروسته له دې کړی چې د زرګونو افغانانو د پناه غوښتنلیکونو د ردولو په خاطر له انتقادونو سره مخ شوه. په راپور کې ویل شوي چې د امریکا حکومت په دې برخه کې خپله پالیسي په وروستیو میاشتو کې بدله کړې ده. تایوان په افغانستان کې زلزله ځپلو ته د مرستې لپاره د ترکیې له سره میاشت ټولنې سره همکاري کوي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي حکومت یې پریکړه کړې چې د ترکیې له سره میاشت ټولنې سره همکاري وکړي څو د افغانستان د وروستۍ زلزلې زیانمن شوو ته ژر تر ژره مرستې ورسوي. تایوان مخکې له افغان زلزله ځپلو سره 1 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې وه. او په پاکستان کې د تیلو بایه یو وار بیا لوړه شوه. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې پرون د هر لیتر پټرولو په بیا کې نږدې 15 روپۍ او د هر لیتر ډیزل په بیا کې څه باندې 15 روپۍ زیاتوالی راغلی. د سونګ د نورو موادو لکه خاورو تیلو بیا هم په هر لیتر کې له 30 تر 40 روپۍ لوړه شوې ده. په تیره یو میاشت کې په پاکستان کې د تیلو په هر لیتر کې نږدې 100 روپۍ زیاتوالی راغلی. لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل د دې خپرونې ډیره برخه د موسیقي خپرونې ته ځانګړې شوې. خو تر هغې مخکې څو راپورونه. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده پر څرګندونو راز راز خبرګونونه څرګند شوي. د یو شمېر افغان کتونکو په باور ملا هیبت الله خونزاده چې ویل کېږي په لومړي ځل په یوه لویه غونډه کې وینا کړې ده د خپلمنځي اختلافاتو له درکه اندېښنه لري او ټینګار یې کړی چې داخلي اختلافات د دوی عمارت پای ته رسولی شي. خو یو شمېر نورو کتونکو بیا ویلي چې دا خونزاده څرګندونې د نورو طالب مشرانو له ویناو سره په تناقض کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر وینا چې پرونی د عالمانو په لویه غونډه کې وکړه ګڼو افغانانو تبصیرې کړې دي. ځینو ویلي چې د طالبانو د مشر څرګندونو هغه اندېښنه په ډاګه وله چې په خپلو لیکو کې د اختلاف له درکه لري. ځینو نورو ته بیا د طالب مشرانو په ویناو کې تناقض ښکاره شوی دی. د باور غورځنګ مشر او د سیاسي چارو نظر خاوند نجیب آزاد د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده څرګندونو ته اشاره کړې چې لومړی د خپلو نیمګړتیاو د ور څرګندولو او نقد غوښتنه کړې، دوهم پخوانیو چارواکو ته د پیغور نه ورکولو او د هغوی له تخصص څخه د ګټې اخیستو یادونه کړې، خو مشر بیا د نقد مخالفت کړی او هم د مسلکي او متخصصو کسانو د ګمارنی
دا ناسته د لومړي سره د خپل منځي اختلافات او د ختمولو په مخه وه. اما تر ټولو جالبه دا ده چې هغه کسان چې په طالبانو کې خورا ډېر رول لري، یعنی یو د پخواني امیر زوی دی چې اوس د دفاع وزیر دی، همدارنګه د حکومت 50% شریک سراج الدین حقانی او د جلال الدین حقانی زوی او خپل هیبت الله اخوند. د دې خبرې مطلقې په تناقض کې وي. د ملا یعقوب غوښتنه دا وه چې مشورې وشي، په ګډه کار وشي، او همدارنګه د سراج الدین حقانی غوښتنه دا وه چې د پخواني چارواکو سره کار وشي، یو ځای کار سره وکړو. لیکن ملا حبیب الله دا ټول څه رد کړل. دا په دې معنی چې د اختلافات بلا ډېریږي او د دې ته په ستونزې لا هم ډېریږي.
د چارو یو بل نظر خاوند سید شاه خروټی هم د طالب مشرانو په څرګندونو کې د اختلاف څرک ویني، خو دی په عین حال کې وایي
شیخ حیبت الله په خپلو خبرو کې د ملا سراج الدین حقانی او ملا یعقوب عمر مجاهد خبري رد کړلې چې وی ویل سي پخوانی حکومت کې کارکونکو ته به په خپلو صفوفو کې اجازه ور نه کړي. زما په فکر شیخ حیبت الله د هغه مشرانو څخه د تندلارو کوم چې د شذو د تعلیم او د مسلکي کسانو د بیرته راوستلو او یا په حکومت کې د ځای ورکولو مخنیوي کوي.
د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې غونډه به نن هم دوام وکړي او په پای کې به پریکړه لیک صادر کړي. تمه کېده چې په دې غونډه کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو او په دولتي ادارو کې ښځو ته د کار د حق د ورکولو په اړه هم خبرې وشي، خو تر پرونه پورې د غونډې یوازې دوه برخوالو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو یادونه وکړه. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د نجونو د ښوونځیو ګرد سره یادونه ونه کړه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده پرون په کابل کې د دینی عالمانو او مخورو په ناسته کې خبرې وکړې. د علماو د ناستې او ملا هیبت الله خونزاده د وینا په اړه زموږ همکار اسمت ساروان د تیر جمهوري حکومت د ننګرهار لوالي او د دفاع وزارت له مرستیال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د علماو وروستۍ ناستې او د ملا هیبت الله خبرو ته په کوم نظر ګوري.
اوله مسله خو دا ده چې د طالبانو د راتګ نه مخکې د طالبانو پلویانو او طرفدارانو دا ویلي چې طالبانو کې یو تغییر راغلی دی او دا ځلې به د تیر په نسبت ښه حکومتداري کوي، د خلکو مشکلات به حل کوي، دنیا سره به تعاملات ښه وي. مګر متاسفانه چې په دغه یو کال کې چې تر اوسه پورې دیو څه وکړل، نه ملي مشروعیت ترلاسه کړ او نه بین ملي مشروعیت تر اوسه پورې هیچا پر اسمت ونه پیژندل، او کومې کلینې چې کومې دي دا د دې وخت او زمان د عصر سره چې حکومتداري څنګه کیږي د هغه سره بیخي په مخالف جهت کې روان دي، چې هغه د تعلیم او تربیه مخنیوی ده، هغه د خوځو سهم ده یا د هغه حقوق دي، همدارنګه د بیان ازادي د ټولو په خلاف منه تر اوسه پورې دی اجرات کړی دي. نو په دغه غونډه کې دیو دا ثابت کړ چې د دیو دا پالیسی ده. نو په دې اساس باندې د ملا هیبت الله خبرې چې کوم په شک کې دي، نو دې ته یو تایید مهر ورکړ چې تر اوسه پورې دی وکړي دا ټول صحیح دي. دیو د دنیا یا د ولس یا د خلکو مشورو ته هیڅ ضرورت نه لري او نه تعامل ته. نو څنګه چې دریو خوښوي هماغه سی به دیو خپل کارونه په مخ باندې بیایي.
اخر سب لدی خوندې د طالبانو منظور څو
په دې کې یوازې هغه ملایان چې طالبان ته وفادار وو هغه پکې برخه درلودله، نه په دې کې جهاد علما د افغانستان وو، نه پکې سیاسینو، نه پکې خوځو برخه درلودله، همدارنګه ژورنالیستانو، مدني فعالانو او نور نخبگانو په دې کې یا قومي مشرانو پکې برخه نه درلودله. نو دا په خپل هغه انحصار د قدرت دی چې د یو څو کسو د دیو د هم فکرو ترمنځ. نو په دې خاطر باندې ان دا د افغانستان د ملت هغه نمایندګي نه کوي او هغه امید چې خلکو دې غونډې ته درلوده فکر کوم چې هغه ترلاسه د ولس لپاره ترلاسه نه شو.
د طالبانو د مشر له څرګندونو تاسو څه نتیجه اخلي یا ستاسو په نظر اصلي پیغام یې څو؟
هغه بې اتفاقي چې دیو ترمنځ موجود ده یا اختلاف موجود ده، نو هغه په دې تشویق کوي چې تاسو په یو بل باندې اعتراض مه کوئ علني، ځکه چې څه موده مخکې عباس ستانکزی یو څه څرګندونې کړې وې چې هغه مایوس ښکاره کېده. نو زه فکر کوم چې اشاره به همدغسې د دې ګروپ نورو غړو ته وه چې تاسو باید په خپل ملګر باندې اعتراض ونه کړئ او هر مشکل باید په پټه سره حل کړئ. او هغه کسان چې هلته پاتې دي او یا د پخواني حکومت دي هغې ورته فقط دغه عفو چې کړل ده دا هم ډېره غټه خبره ده. نور هغې باید په سیاسي مسایلو کې د نظر څرګندولو په مسایلو کې نور کې باید برخه ونه لري. نو په دې اساس باندې دغه یو نو بل پیغام و چې که هر څه د طالبان ښکته طبقه کوي یا نور یې کوي نو هغې ته یو مشروعیت ورکړي او که هغه سرایي محکمې دي او یا نور فشار په خلکو باندې راځي نو هغې دپاره دیو یو نوی لایسنس غوښته چې ورکړي په دغه غونډه کې. نو د ولس دپاره پکې یا دنیاوال دپاره پکې کوم پیغام نه و چې د خلکو مشکلات څنګه حل کړي ستونزې څنګه حل کړي او بالاخره افغانستان په کوم طرف باندې ځي. زه فکر کوم چې داسې غونډې او داسې انحصار د قدرت په خپل افغانان یو بل جګړې ته ننه باسي او زه د دې عواقب ډېر ښه نه ګورم.
د تیر جمهوری حکومت د دفاع وزارت مرستیال او د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل چې د دینی علماو د ورستۍ ناستې او د ملا هیبت الله خونزاده د خبرو په اړه تبصره کوله.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له وروستۍ زلزلې وروسته هلته د ماشومانو رواني حالت اندېښنې وړ دی. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپل یو راپور کې ویلي چې په یادو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ماشومانو ته سخت روحي رواني زیان رسولی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په پکتیکا کې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان د مرستې په حال کې. هغه ویډیو چې دغه سازمان د پکتیکا ولایت څخه خپره کړې په هغې کې لیدل کېږي چې د حکیم په نوم یو کس له خپلو ماشومانو سره د یوې ویجاړې تر څنګ ناست دی. د 35 کلن حکیم دوه لورګانې خورایا او وراره په دې پیښه کې ووژل شول. هغه وایي له دریو کورنیو پاتې ماشومانو روحي حالت ښه نه دی. د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په یو راپور کې لیکلي سره له دې چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د وروستۍ زلزلې څخه 9 ورځې په تېرېدو دي خو لا هم د دغې سیمې ماشومان خپلو کورونو ته د بیا تګ نه ویره لري. په راپور کې ویل شوي دا هغه ماشومان دي چې د کورنۍ غړو یې د تل لپاره پرېښي. د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې په وینا د دغه ماشومانو روحي حالت ښه نه دی. د دې سازمان رئیس کریس نیامندی ویلي چې وروستۍ زلزلې ډیری ماشومان ویرولي او نه غواړي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د یاد سازمان په راپور کې ویل شوي چې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 322,000 ماشومان او لویان سختو خوراکي توکو سرپنا او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د روان لمریز میاشت په لومړیو کې زورور زلزلې پکتیکا خوست او ننګرهار ولایتونو کې ګڼ شمېر خلکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول. د وروستیو معلوماتو پر بنسټ په دغه پیښه کې له 2000 زیات کسان وژل شوي او له 2400 زیات ټپیان دي.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې، افغان میرمنو په افغانستان کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د دیني عالمانو په لویه غونډه کې د طالبانو مشرانو په وینا کې ځای نه درلود. په کابل کې د طالبانو لخوا دغه غونډه له 2 ورځو راهیسې جریان لري. یو شمېر ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د لرې کېدو په اړه غبرګون ښودلی. جزئیات یې په دې راپور کې.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دینی عالمانو غونډه له پنجشنبې راهیسې په کابل کې روانه ده. د طالبانو په دې غونډه کې هیڅ یوه ښځه نه ده بلل شوې او نه هم کومه ښځه حضور لري. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده او د هغوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د طالبانو لوړپوړو حکومتي چارواکو په دې غونډه کې په خپلو ویناوو کې د ښځو موضوع پر ځای پر نورو مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي و چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. هغه څه چې دوی لا تر په همدې اړه کومه روښانه تګلاره نه ده وړاندې کړې. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ او پر شخصي او ټولنیز ژوند د ګڼو محدودیتونو له لګولو ملي او نړیوالو غبرګونونو او نیوکو وروسته تمه کېده چې دیني عالمان به په دې غونډه کې په همدې اړه وینا وکړي، خو تر اوسه داسې څه نه دي سوي. دې مسلې ډېر غبرګونونه راپارولي دي. یو شمېر ښځو او نجونو